سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي او زل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې ژره تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. ښاغلي کرزي په خپل فیسبوک کې د دې غوښتنې تر څنګ لیکلی دی چې سپوږمۍ ته د هند د چندریان درې فضايي بیړۍ بریالی ماموریت د هندي ساینس پوهې میرمن ریتو کرچال ریشتواسری په مشرۍ ترسره شو. د پخواني ولسمشر په وینا د هند د ستر پرمختګ عامل تعلیم او علم ته توجه ده. د هند فضايي بیړۍ چندریان درې د چهارشنبه پورې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کیناسته. طالبانو د ایران د تسنیم آشانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بند خوشی کړ. د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانس بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. ولایتی تیر اونۍ د شنبه په ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل له هوایي ډګره بیرته ایران ته روان و. نن سهار وختي په مسکو باندې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ خبر ورکړ شوې دي. د روسي تاس دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د دې بریټ لامل د مسکو په دري اصلي هوایي ډګرونو کې د دوه ساعتونو لپاره الوتنې بندې شوې وي. د مسکو خاروال ویل دي چې یو ډرون الوتکه د مسکو د انټرنسکی په فضا کې نسکور شوې ده. دا سیمه د کرملین د الویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. دا څلور هیوادونو ستور مزلی نن د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سره یو ځای شي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته تیره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز یو غړي نن له یوه ډنمارکي، یوه جاپاني او یو روسي سره یو ځای په فلوریډا کې له کډني فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو اتباع یو ځای سفر کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیمه سیالۍ نن پیل شوې ده. تر اوسه د پاکستان لوري دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او تر دې دمه ټول ټال درې نوي منډې شوې دي او 20.4 اوره دی. دغه سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره ګلبدین نایب د عصمت الله مرزي او فرید ملک د اکرام علي خیل لپاره ځای لوبه کوي. دغه راز په پاکستاني لوبډله کې هم څلور بدلونونه شته دي چې نسیم شاه، حارث روف، افتخار احمد او اسامه میر ته دم ورکړل شوی دی او پر ځای یې سعود شکیل، محمد نواز، فهیم اشرف او محمد وسیم ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ وړاندې پاکستان ګټلې وی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاته کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. پریړه هم درسره وروسته جزئیات لرو. د به هم را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وجهي پروګرام یونیسف د پلیو د پروګرام پیل کړی دی، خو د دې پروګرام مسؤلین شکایت کوي چې ځینې خلک ورسره د پلیو واکسین په تطبیق کې مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
کونړ ته به هم ورشو چې حال څه نجران شکایت کوي چې د پخا پر ځلۍ بازار سوړ شوی.
خندار نه همدغه شانتې دی بامیان نه دې خوندې ننګرهار کابل دې ځینو خلک ډېر زیات براتل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي. نو هغه هم نه شي کولی سینې لرګي ډبل بیټ والي یا بل سوالي
په دې اړه هم درته راپور لرو چې د سنگاپور د ټکنالوژۍ پوهنتون څېړونکو د لیزنولو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارج کیږي. دا چې دا بیټرۍ به څه ډول کار کوي وروسته به درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ وو. دا دغه ماموریت پر وې پاڼه د تیرې ورځې په خبره شوې لمه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نمرتوب دی. په لمه کې راغلي دي چې د ښځو په کار د طالبانو د حکومت محدودیتونه د مرستندوی موسسو هغه پیاوړتیا کم کړې ده چې ځانمنو افغانانو ته مرستې رسوي. په همدې حال کې یو شمېر بې وسله افغانان هم وایي چې نړیوالې بشري مرستې بندېږي نو افغانان به نور هم د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي. تفصیل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندویو موسسو هغه وړتیاوې کمې کړې چې ځانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیر ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړې لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لاله وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی و. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاري زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو توویل
بے روزگاری زیادہ دا کار نستا خلق بے روزگاری لواجہ حتی خپل اولاد خرسی نو دلتا ورس پا ورس غریبان خیرات خوران زیادتی نو مجھ سر خپل کومک کوئی چی مجھ دا آغا سختی نا ووزو.
پر افغانستان دا طالبانو دا بیازلی واکمانی دول پیل روسا پا دی حواد کی بی وزلی و بیکاری تربل هر وقت زیادہ شوی. د روان میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلی و چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه هي د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان له وړاندې ورسره مخامخ وو. بل پلو بیا د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان تېر چهارشنبې د هغو درې شپږ نجونو د سفر مخنیوي ته په اشاره سره چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وي په پلیکس پانی اپ خوانی ټوئیټر کې په دې اړه لیکلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې ترڅنګ د 2002 کال د کانکور ازموینه کې هم نجونو ګډون نه درلود. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان دوبۍ ته د زده کړو لپاره د هغو 13 افغان نجونو د تاک د مخنیوي په هکله د اندېښنې په ښودلو سره وایي نړیواله ټولنه باید ډېره هڅه وکړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانۍ ټویټر پاڼه کې د هغو درې شپېتو افغانو نجونو په سفر بندیز چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وې د ښځو له حقونو سرغړونه یاده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار دې موضوع ته په اشارې سره په خپل ایکس پاڼه کې پوښتلي چې نړیواله ټولنه به کله په جدي توګه د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اګست په 23مه د طالبان حکومت درې شپېته ښځینه محصلینو ته چې د بورسیې له لارې د خپلو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته تللې د تګ اجازه ورنه کړه. له بلې خوا د 1402 کال د کانکور ازموینه د جمعې په ورځ د نجونو له حضور پرته پای ته ورسېده. دا ازموینه په 5 دورو کې ترسره شوه او یوازې نارینه زده کوونکو په دې ازموینه کې د ګډون چانس درلود. یو شمېر نجونو چې غوښتل یې د کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي چې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام دوی نهیلي کړي دي. یو له دغو نجونو فرزانې سخي ازادي راډیو ته وویل:
خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم. البته در این سال که گذشت
ما هیله درلوده چې ډاکټر شم. په تېر کال کې مې غوښتل چې د کانکور ازموینې لپاره تیاری ونیسم څو خپل د خوښې څانګې زده کړې وکړم، خو دا دوه کلونه موږ ته د ډېرو کلونو په شان و. ډېره خواشینه کېږم څه مو غوښتل او څه وشول. شاید دا یوازې زموږ ګناه وي چې ولې نجونې پیدا شوې یو.
چی میخواستم چی شد؟ چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
یوې بلې نجلۍ مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو څخه دوه کاله تیریږي او له دې سره د راتلونکي لپاره د دوی هیلې له منځه تللې.
امید، انګیزه، هدف.
د نجونو په منځ کې هیله، انګیزه او هدف له منځه تللی. هغه شور او شوق چې پخوا د زده کړې لپاره و اوس پیکه شوی. زه چې کله له نجونو سره غږېدم ټولې ناهیلې شوي دي. وایي که کوم روزنیز مرکز کې هم زده کړې وکړو ګټه نه لري، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه چې نه وي دا مرکزونه ګټه نه لري.
وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښځې او نجونې عزت او درناوي سره د ژوند کولو وړ دي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی د اساسي او بشري حقونو د ټینګښت لپاره به له خپلې مبارزې څخه لاس وانخلي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه وضع کړل. طالبانو وخت ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او له هغه وروسته یې د تېر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړې. په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د کار، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. که څه هم د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو دغه پرېکړې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت ادا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د غبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکو وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزو او هر اړخیزې ځورنې له امله د هېرې ستونزې ورته ډېره شوې ده او له دې سره یې د ژوند چارې ټکنې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و. ورته چې ډاکټر صاحب، یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېرېږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېر واتي. ورته وایي چې دغه ده سې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 13 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نام نه بلکې ډېری ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و دوی وایي چې د هیرې مرض مزیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولیولو، سر را ووتو، کلي جینو ورکوه، د موټر سخت ډېر وګرځېدو، یو ساعت دوه ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته سوی د تی په کلي چې ګرځېد چې زما کلي چې ده کنه. خلک ته بیا دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مصاله هغه د دې مصاله کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مصاله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مصاله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل نیم زر افغانۍ به مورچره واخلي. کله چې مې مصاله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچره رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مصاله دې تسلیم کړه. مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورچره اخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي اخیستې. وایي مال هېرې مې شوې. بېرته ورلم. کله چې ورلم، موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی، پیسې دې نه کړې، اولاد ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
اوس به یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې نن د بیپیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې دي. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسو جزئیات
اورو. د روسیې په پلازمېنه مسکو باندې د بیپیلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاسو دولتي اژانس ته خبر لمخې د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شیرمی تووا، دیموتی دیووا او ونوکوفوا کې الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وځنډول شوې. د ماسکو ښاروال سرګي سوبینین وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترینسکي په فضا کې نسکوره شوه. دا سیمه د کرملین د لویدیځ په 50 کیلومتره کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه دا برید یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسیې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وشول. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساعتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکې له منځه وړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمو پر سر ویشتلې دي. بل لور ته د روسیې ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووژل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلي کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوی دی. وروسته تر دې چې اوکراین د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسي ونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده، خو لا هم دوی توانېدلی دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
ډېر زیاته مننه احمد چې بروچا د اوکراین د جګړې د روسي جزئیات نه خبر کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمېر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل ستونزو سره مخ کیږو. داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي، هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته غواړو. ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین. ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي، هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې. نو ساو کې داسې خلک هم شته چې هغه د سینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیبه سره مورز به ورزي، که کور ته راغلی وي رسول سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راضی کول د مشکله کار ده. هاو دا ډیره مشکله خبر ولا مکته ډیره کورونا ته به ترمیم کوي صحیح درده نه وځي، بیا د غوی راضی کول قانې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشم نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان، اروزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږم نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمېر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپله او هم د ساتامي کارکوونکو چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم دې برخه کې موږ سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وایي دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکړل شي ماشومانو ته، د په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله ستو چې زمان اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می دری کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په وخت واکسین کوم. نو زه متوجی ما دي ته موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو لري فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دوربابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزن پکې محو شوي نه دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې نجاران د خپل کار د پیکوالي شکایت کوي.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې په لاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاري کوي او پکې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره یې کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، دوی سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وښو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد ښه، کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نه شي رخولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نه شي رخولی، کار بس.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ چې دی کې دا مې ودانۍ شوي، پتنوسونه دغه شانتې، قندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوي، دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغلته یو کار زمینه هم برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شونه به پخول ولیدل. دغه شانتینې نور ډبل کېږي خندار نه هم دغه شانتې دی بامیان نه دې خوند ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسان ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازې ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم داسې لاره برابره کړي چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوی وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک یې مشکلاتو سره مخ کړي دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکوونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مشرانو څخه، چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کمه ګڼه ګوڼه یې او کم بدل دغه لغړیانو یو شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آل یې شي د پاکستان د حکومت په انکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اوریدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکوونکو ته دغه پیغام که زموږ نشر کې ایران کې موږ سره ډېر ظلم کېږي او موږ پاس زه خپله شخصا پاسپورټي راغلی یم، ډېر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي
اوس پاسپورت نه نه چلیږي پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دغه افغانستان مخره انجا نه مخره یا د ویزاش کې چلیږي نه دا اکاز منګه مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډیر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو راډیو بیرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو راډیو یلاسي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم.